سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شوې او سي احمدي مو تاسو مازادې رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه تلل شو خبرونه لرو. د طالبان حکومت په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستیو ترنګلتیا باندې خنق کار کړه او ویل چې دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت ویاندوی عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼه پی وی بین کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو خلاره خبرې اترې او تفاهم دی، او د ده په وینا د پاکستان وروستیو پیښو ثابته کړې چې له مذاکرو انکار مسلې لا پیچلې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې وروسته له دې خبره کړه چې پرون په اسلام آباد کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د پلاویانو پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخو ډب وشو. نن د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز لګو. په بیان کې زیاته شوې چې د طالبان حکومت د پاکستان وضعیت له نږدې څاري او هیله لري چې د پاکستان حکومت اغیزمنې ادارې دي د دوی په وینا له زیاتېدونکي نارضایتۍ سره معقول او واقعي بینانه چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پر حکومت هم انتقادونه کوي چې د خپل ولس بشري حقونو سرغړونه کوي او د لومړنیو بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د کار او تعلیم د حق غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي. لکندار څخه په ترلاسه شوی راپور کې ویل شوی چې نن سهار ته دغه ولایت د شوراباک ولسوالۍ اړوند پر دیورن کرخه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په کندهار کې د طالبانو د قلو اردو ویندوی نذیر شکیب ازادي راډیو ته نښته تایید کړې ده او ویل دي چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته جزئي وه او پای ته رسېدلې ده. د طالبانو او پاکستان حکومتونو تر اوسه پورې د دې نښتې په تړاو څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پکتیا په ځاځي اریوب او نګرار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ سوزلې نښتې شوي چې له کبله یې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د مسکو فارمټ برخوالو پرون شنبه د خپل شپږمې غونډې د پایپ اعلامیه کې پر طالبان غږ کړی چې خپل واکمنۍ متعدل او پراخه کړي او د نجونو او ښځو په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته ورکړي. دوی همداراز له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نه شي او په نورو هېوادونو کې ډېره افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستنه شي. د مسکو فارمټ شپږمه غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغزستان د استازو په ګډون پرانیستل شوه. په فاریاب کې په دوه ټرافیکي پیښو کې درې تنه مړه او ویشت نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خان قروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه فلنګ کوچ موټر د اوښتو له کبله دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. یوی زلزلې چې شدت یې د رختر په کچا 3.3 درجې و نن سهار 9:40 دقیقې د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په 180 کیلومتر کې تر ځمکې 211 کیلومتر لاندې خوده لیده. د افغانستان په شمال ختیځ کې د هندوکش د غرونو په لړۍ کې ډېرې زلزلې کېږي او په اکثر مواردو کې چې شدید نه وي او مرکز ډېر ژور وي خلک یې نه احساسوي. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او دغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوی جرګه دایره شي لګولې ده. د غورځنګ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیولو بې ترکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 18 نیټه د وستر جرګې تابعیا کړې ده. په برلین او لندن کې د اسرایلو پلوی فعالان پر اسرایل د حماس د بریدونو د کلیزي په مناسبت سړکونو ته راووتل. د اسرایلو پلویانو د شنبه په ورځ په برلین کې له یهودانو سره د دښمنۍ د زیاتوالي پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې د اسرایلو د هدفونو ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ. تمه ده چې نن یکشنبه د اسرایل پلویان لاریونونه وکړي ځکه چې یهودان په ټوله نړۍ کې له هم د یهودانو نوی کال نمانځي. د تېر کال د اکتوبر په 8 د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروریستي بولي پر اسرایل د پراخ او بې سره برید پر مهال یو زور 200 کسان وژل او شاوخوا 200 سلویخ نورې یرغمل کړل. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د جنسیت او ملیت پر بنسټ افغان خزو ته د پناور کولو بهیر د ارکلی سره مخ شوی. خو افغانستان کې آیا ټولې مېرمنې له دې بهیره خوښي دي؟
دا ډېر ښه کار ده. خو افغانستان کې یوه جلې نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړې ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز
دولت چې کوم امرنامه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی.
او هلمند کې کوچیان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
چو
خبرونه کې درته نور راپور هم لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د جنسیت او ملیت پر بنسټ افغان خزو ته د پناه ورکولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یو مهمه پریکړه بللې ویل دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. پورته وخت کې بیا یو شمېر افغان نجونې د دې پریکړې په هرکلی سره وایي چې باید افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دا ښیي چې افغان میرمنې په ډلیزه توګه ځورول کیږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کیږي، په اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا میري نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندویه ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4 نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمینې کابل او بلخ ولایتونو دوه اوسیدونکو چې نوې غوښتنې نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه انجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هیوادونه څومره وکولی شي چې نجونې بهر ته ولیږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې نجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق نجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هیواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یو نظام کې په دام غورځېدلې چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتک او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز ولګوه. د پاکستان حکومت د بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولی دی. پر همدې موضوع مې په اسلام آباد کې د شمال د مشال راډیو برخې له همکار راشد خټک څخه وپوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو د بندیز څه لپاره دی.
دولت چې کوم امرنامه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی، د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغه امنیت ته خطر دی او ستونزې جوړی ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګیدلی دی، د کم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1999 کې چې کم قانون جوړ شوی ورته ترګرۍ ضد د دوی په پښتون غورنه غورځنګ باندې د هغې لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې هغې ورته ویلي دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې داسې تور لګول کیږي چې هغوی وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانوي؟
اصلا خو دغسې بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټولټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلیمانی فعالیتونه کوي، یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي، نو په دې داسې ډیر اغیز پرې باسي هم نه، ځکه چې پارلیمانی ګوندونه چې وي د هغوی رجسټریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، بانکي اکاونټونه وي، په بینک اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنې غورځنګ خو داسې څه نه لري، دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي پخوا هم لګېدلی دي، دا د 1968 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی وو، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی وو، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی وو، هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلیماني سیاست هم کولو، یعنی پارلیماني سیاست خو ګران دی چې هغه
اوس خټک سره دغه فعالیتونه بیا څومره فرق لري، لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودله چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل، د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه باندې چې تاسو وغږېدلې، څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډېر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رایې غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته، دا دوی خو یو سوله ایزه مبارزه ده چې ته خلک را غونډ کی، هغوی ته وینا وکي، یو لاریون وکي او یا جرګه وکي، لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت ته جرګې یارولې دی، چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 11 اکتوبر راغوښتې ده، د پښتون قام، د پښتون ځمکې، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه، د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا
خبره ده چې یو صرف رسمی خبره ده په کاغذ باندې ولیکل شول،
کدا لیکل شوی نه و د ترغې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پرتخورت کې دوه کمر رویه کې دا هغه داسې والا ک بندیزونه چې په لګېدلې وي، دوی کله معاف کړی دي، کله دوی ته وخت ورکړی دی، نه دولتي
د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه و، د پی ټی ایم د غړو خټک سره د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه
دی، په هغه په څو خبرګون خیا وخت بده دی دغه کې غندنه به کوي، وای بچیرا دا غیر جمهوریت کار دی، او په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړوي، لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلواله مبارزه ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکارا کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آئینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقوقو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
د راډیو مشال راډیو خبریال راشد خټک چې مونږ سره یې خبرې وکړې.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په فارولایت کې د وژل شوی ډاکټر کورنی وای د طالبان حکومت باید عملاً د خلکو امنیت خوندي کړي. ډاکټر احمد سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شنبه په فارولایت کې د ناپیژند کسانو لخوا په چړول شو چې میړې وژل شوی خو خزې ټپی ده. په فارولایت کې د طالبان د حکومت ځایي چارواکو په خطې ده کړي او ویل دي چې په دې اړه پلټنه کوي. نور حال پر راپور کې
سرال دی چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي. تازه پرون شنبه په فرا ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیزان د کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند وزل سوی او میرمنې ټپی ده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فرا ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده، اونم رو نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن خودش رو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغله پری راغلی و او دا پیسه و تلیفونون رو لپاره و هلی دای شهید کرده و مرمنی تپی ده ورور می و وشکلن و مرمنی پینزو وشکلن بوی لدولت دو طول و همده غختنه ده چی امنیت تینکری هر او رسقت تلغلا بی وصلی بیچارگی بدبختی ده ټول همدا غواړي چې نور دې څوک نه وشل شي.
د دغه ډاکټر د میرمنې ډاکټر عاطفي د کورنۍ یوې غړي شهله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې هغه اوس په سخت ټپي حالت کې پروختون کده.
بس خانم شان تسل نه داره، اشما عامله داره. خانم مدت دو سال قرار میشه ازدواج کرده.
میرمنې دا تو میاشتو امیندواره ده، نور ماشومان نه لري. دوی شاوخوا دوه کاله کېږي چې واده کړی و. همدای لومړی ماشوم دی. دوی کابل کې و. کم وخت کېږي چې د دندې لپاره فرات تللی و.
د ډاکټر احمد سلیمان بارکزی کورنۍ وایي د هغه مړی بنن مازدیګر خاورو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ځواب ولرو، خو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محمد نسیم بدری زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر تیره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاده پېښه تایید کړې او ویلي دي چې بریدګر له حملې وروسته له سیمې تښتېدلي، خو دوی د پېښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. له فراه ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پېښو راپورونه ورکول کېږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پېښو راپورونه ورکړل سوي دي. تازه هغه یې تېره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وصل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو راپور ورکړل سوی دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان بلال اروزګانی ځایي رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پېښې په تړاوي دوه شکمن کسان نیولي دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وزل سوی او ټپي دواړه ملکی کسان و او پېښه تر اوسه تر څېړنې لاندې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان په شمیر سیندونو کې د سخت ورښتونو لامله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. د وزارت په ویلامیا کې په بیلابیل ولایتونو کې د سیندونو د غاړې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د خوندي ځایونو ته پناه یوسي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمیر پوهان بیا وایي چې د ځنګلونو ساتل، د سیلابونو د راتګ په سیمو کې د کورونو نه جوړول او د نویو ځنګلونو کرل هغه څه دي چې په وسیله د سیلابونو له امله د تلفاتو مخه نیول کېدی شي. جزئیات په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د سختو ورښتونو او سیلابونو سره مخ دی، تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې هیواد په بیلابیلو سیندونو کې د سختو ورښتونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته یې خبره کړې ویلي چې نن یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه به د سختو ورښتونو له امله د هریرود، هلمند، کابل شمال او امو په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شي. خبر پانه کې راغلي د اوبو د کچل وړباله په بادغیس، غور، هرات، دایکندي، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست، پنشیر، غوربن، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او په بدخشان مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دي. خبر پانه کې د یادو سیمو له هغو سیندونو چې د سیندونو تر غاړې استوګندې غوښتل شوی چې خپل کورنیو د خوندیتوب لپاره دې هڅې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې خلک څنګه کولای شي د ناڅاپي سیلابونو نه ځانونه وژغوري. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه سید محمد سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ ته د سیلاب په حق له وړاندوینه کېږي، موږ باید هغه ځای زر تر زره پریږدو. دوم دا چې هغه په هغه لارو باندې لاړ سو چې عمومي او ټول ټولنې لارې ځان سره یو داسې کڅوړه ولرو چې هغه کې غذا، خواړه، دوا، همداسې نور ضروري شیان چې موږ ته پکارېږي هغه ځان سره ولرو.
دی وایي دغه راز باید خپلو ګاونډیانو، د کلي اوسیدونکو او خپلوانو ته خبر ورکړل شي تر څو هغوی هم ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. نوموړی غوښتنه کوي چې د خپلو سیمو نه د وتلو پر مهال باید په کورونو کې د برېښنا، ګازو او اوبو جریان پرې شي تر څو د ناوړه پېښو مخه ونیول شي. نوموړي دا هم ویل چې د سیلاب په جریان او سیلاب وروسته هم ځینو مهمو مسایلو ته باید پام وشي. د سیلابونو له اوبو استفاده نه کول، د روغتیایي مسؤلینو سپارښتنو ته پام، او تر دوهم امر پورې خپلو سیمو ته د بیرته تګ هڅه نه کول هغه مهم مسایل دي چې دی د سیلاب په جریان او سیلاب وروسته خلکو ته وړاندیزوي. د کرنې او چاپیریال ساتنې د برخې یو بل متخصص سرحدي ځواک بیا ازادي راډیو ته وویل
هغه سیمه چې هغه ځنګلونه ونې نه لري، خلک د کوشش وکړي چې هغلته ځنګلونه، مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي، ځکه ځنګلونه چې دي دا د سیلابونو د خطراتو په راکمېدو کې ډېر زیات اغېزمن رول لري. دویمه خبره دا ده چې هغه خلک چې معمولا د خوړونو او د داسې ځایونو په غاړو یې کورونه جوړ کړي وي چې معمولا نالته د سیلاب دراتلو خطر موجود وي. په بارانی حالاتو کې دی هغه خلک کوشش وکړي چې دغه سیزایونه خپل ځانونه خوندي او امن سیمه ته وباسي.
دا په اصل کې چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې هم تیر ورځ د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، تیزو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي وو چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. همدا تېره اونۍ د ننګرهار او کونړ ځینې سیمې سختو سیلابونو وځپلې چې له امله یې خلکو ته ګڼ مالي زیانونه ورسېدل. د دغو سیلابونو له امله څلور تنه مړه شوي او تر دېرشو
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د حملې احتمال ورکول کېږي، د ایران د تیلو وزیر د خپل هیواد د تیلو تر ټولو ستر ترمینل ته لاره او د هغه له کارکوونکو سره یې ولیدل. اکسیوس خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله ویلي چې په دغه هیواد کې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیلو په انتخاباتو کې د ایران د تیلو د تولید مرکز او تصفیه خانې شاملې دي. نور تفصیل به اسمت سروان واوروي.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاکنژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پر ستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي برید په اړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور لمخې پاکنژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړي. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونو وروسته وشو چې ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یو وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د درویشت میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر لس میلیون بیرل ډیر اومه تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني د ایران د تیلو اصلي پیرودونکي دی. د شنونکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي، خو سره له دې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډېره شي. کتونکي وایي چې د اوپیک غړي او همداراز روسیه د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپیک احصایي شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5% کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
ل خبرونو ور اخوا
پهلمن کې کوچن وای چې لبیل بلستون سر مخته د غولت کوچن وای د څرځایونو روغتي خدمات او پاکو بون شتلي هغه زده چې ډیر سره لاسو غری باندې جزئیات پر راپور کړو.
دا یو ډیر شکلن ناراض محمد دی چې د خپل څاروي په څرولو او پالنه بوخت دی. نو موړی وای اوس مهال وخت بدل سوی او د څارویو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځایي خلکو د لمریز هندارو په مرسته آبادی کړي دي.
مالو څرځایونه چې دي تاسو وګورئ اوس خو دا پخوا وخت نه ده، پخوا دشتونه وو، برمې نه وي، کاریزونه وو، مالو ځایونه ډېر وو. اوس په ټول هلمند کې دي یو سړی ماته داسې راوښیي چې هلته موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کړو یا راشین شي یا موږ زړه ورته ښه کړو. یو پنځه جریبه مځکه به یو ځای تورې یا غم چې وخت ورته پیدا کړي ماته یې.
اوس شپېته کلن شاولي اکا د دغه ولایت یو بل ځای کوچي دي چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړي وایي ماشومان یې سینه بغل دي، خو وایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومته غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
تران څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي، راسره نه پوښتنه کوي. نم دا شش کال کې دا ډاکتران دلی دي، نه وروره کوچنیان هم ټول سینه بغل دي، پراته دي، اوس په شپخانه کې پستر دي. وروره موږ ته نه راځي، نه موږ سره معلومات کوي. دور تیر شي دی جای وته، دا خوا ته جای وته تیر شي، دا کوچیان خو ګر سره نه رامعلومیږي، نه راښکاریږي. دا مدا داسې وروره یو ډاکتران دې راته مات پکې، یو ډاکترانو پوښتنه دې را باندې وکړي، ډاکتر دې راشي، موږ سره دې یو معلومات وکړي. دا موږ د کوچنیانو غور ولې نه کیږي؟ موږ غور ولې نه کیږي؟ په دې افغانستان موږ نه یو، که څنګه ده چې دغه سې ورک دی ترې تم دي.
د دغه ولایت کوچان دغه راز زیاتوي چې دغلته د کوچانو اقتصاد اوس د پخوا په شان نه دی فاتې. ولی محمد د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی دی او کوچی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروي د وچکالی لامل لمنځه تللی دی.
موږ مالداري اوس خو داسې نه دي لکه پخوا چې څلور پنځه سوه میډیوم لرلې، سابن ته پورته کېدلو، بېرته راکښته کېدلو. اوس خو نو څلور پنځه پسونه لرو، په هغو په جنجال اخته یو دی. نور خو نو ژوند زندگی خو همدا د کږدۍ په برابر ته وینې. دا خیمې ولاړې دي، هغه پینی پینی دي، هر ځای سروي سروي دي، په دغو کې خپله شپه ورځ تېروو.
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همغږۍ مدیر مولوي نور محمد د کوچانو ستونزې منی، خوای د هغوی ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي. نوموړي وایي دوی په ګډه له کوچانو سره کار کوي تر څو د هغوی غږ له مرکزي ادارې پورې ورسوي. د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هلمند کې شاوخوا اویا زره کوچان میشت دي چې ټول یې د حکومت څخه د خپلو څاریو لپاره د څړځایونو غوښتنه کوي.
لی دی سره بیا د افغانستان د سوداګرو پنګونې خونې د امام ابو حنیفه په نوم د دریم نړیوال نندرتون په کابل کې جوړ کړ. د دغه خونې وان جان قنوي د یک شمه د اکتوبر شپږمه ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندرتون به یو ونی دوام وکړي. تفصیل پر راپور کې ورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندرتون کې وسوه کورنۍ او بهرنی شرکتونه د یوې ونی لپاره خپل توکي نندارې تک دي. د یاد خونې ویان جان قانوید وایي دغه نندرتون د کورنیو تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوۍ په هدف جوړ شوی دی.
د نندرتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وشي او نړۍ ته ور وپیژندل شي څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرنس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او پکې به بیلابیلې هوکړې هم لاسلیک.
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندرتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندرتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو د صنعت، بانکداري، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورټ، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بیلابیلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګری شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندرتون کې دوی ته ځنګړې شوی خپل توکي پکې سم نندارې ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینې د کارخانې مسؤلې فرشته اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه لري غرفې چې شاته یې خودل شوي هغه یې میرمنو ته ورکړي دي. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شاسته نن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوي، ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي؟ په داسې حال چې وایي موږ ورته نندرتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوي او سړي یې اساسي چارې مخته وړي.
د اوسپنې د ویلې کولو د یوې کارخانې مسؤول رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهترین نمایشگاه ده
دا بل خصوص د افغانستان صنعت یو خزیره دی او د افغانستان صنعتران کولای شي چې په دغه مشکل طریقه خپل تولیدات وخی. او موږ یوازنی مشکل چې لرو پیرم چې یو برق دی بل خام مواد دی.
یو شمیر هغه کسان چې یاد نندارتون لیدنه کړي د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هرکلی کوي.
ماشاءالله نن ډیره ګڼه ګوڼه ده. زما له نظره ډیر ښه نندارتون دی. له چارواکو غوښتنه کوو چې ورته نندارتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو په کې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو ستونزو سره هم مخامخ دي.
د پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زموږ همکار جاوید فیضی تاسو ته وړاندې کوي. فیضی صاحب خیر اخره خبرونه.